نو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم او لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته بلګره ملاتو په پلازمینه کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د حجاب د سرغړونې په تور د یو شمیر شزو په نیولو اندیشنه ښکاره کړه. طالب چارواکو دا ډول نیولې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د بلګره ملاتو مرستندوی ماموریت پرون دوشنبه وویل دوی د جولای له شپاړسمې تر نولسمې پورې د ګڼو شزو او نجونو د نیول کېدو له امله اندیښمن دي. یونما په خپل ایکس باندې یا په خپلی ټویټر کې لیکلی دا پیښې شزی او نجونی له ټولنې نوري هم ګوښه کوي، د ویرې فضا ته وده ورکوي او د ولس باور کموي. ادارې زیاته کړې چې په دې تړاو یې له چارواکو سره تماس نیولی دی. تېره اونۍ یو عیني شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د کابل په مرکز کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان په داسې حال کې ولیدل چې دو شزو ته وویل چې له دوی سره موټر ته وخیشي. جرمنی د اروپایي اتحادیې لومړنی هیواد شو چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل استازي دې هیواد ته واستوي تر څو له جرمنی څخه د افغان وګړو د استلو په بهیر کې مرسته وکړي. جرمنی دا اقدام وروسته له هغه کوي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د رد شویو په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د استلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. له 2020 میلادي کال راهیسې چې طالبان بیا واخت رسیدلی، جرمنی د افغان کډوالو د استلو بهیر درولی وو، خو دغه هیواد د جمعې په ورځ افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر بیا پیل کړ. د جمعې په ورځ جرمنی یو واقع افغان کډوال افغانستان ته ولېشل. د جرمنی حکومت د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د دوو افغان قونسلي کارکونکو د ور استولو اجازه یې ورکړې ده. د حکومت ویندوی شتيفن کورنلیوس ویلي د قونسلي مامورین به د نورو پلان شویو استل کېدونکو کسانو په لېژلو کې همکاري وکړي. برلین ټینګار کړی چې دا پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پر اساس نن سه شنبه د ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د اورېدو امکان شته. وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال دي د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې بیا بیا له طبیعي پیښو په تیره بیا سیلونو سره مخامخ کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي افغانستان یو له څو هیوادونو څخه دی چې له اقلیمي بدلون څخه ډیر اغیزمن شوی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې دغه هیواد له لارې د عراق د کردستان د کورواکي سیمې اومه تیل افغانستان ته صادرېږي. د ایران د لوی لارو او شاري پراختیا وزارت مرستیال او د ریل ګاډي ادارې اجرایی رئیس جبار علي زاکري پرون په تهران کې یوې غونډې ته وویل ایران د افغانستان او عراق ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره ترانسپورتي اسانتیا رامنځته کړي او د خپل هیواد د ریل ګاډي شبکې ته تر اوسه سل ټانکر واګونونه ورسیات کړي څو دغه ترانزیتي بهیر پیاوړی کړي. هغه هیله وشوه چې له دې وروسته هر میاشت له شاوخوا 40 تر 50 واګونونه نور هم دې شبکې ته ورزیات شي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لیګ د لسم پړاو لوبو په دوام کې نن په لومړۍ مسابقه کې سپین غر او بند امیر لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا لوبه د سهار په 9 بجو د کابل د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ورپسې د ماسپښین په 2 بجې مس عینک او آمو د سیالۍ ډګر ته راوځي. پرون مس عینک بوس لوبډلې ته په 3 بندو ماته ورکړه. د شپږیزي لیګ د جولای په 19مه پیل شو او د اگست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ 2 لوبې پکې کیږي. او د یونان ساحل ساتونکو کرېټ ټاپو ته چیرمه څلور اویا کډوال وژغورل. دا د هغو سلګونو کسانو یوه برخه ده چې د تېرې اونۍ په پای کې دغه ټاپو ته رسیدلی دي. د یونانی رسنیو د پرونی راپور له مخې قاچاقبرانو له شمالي افریقا څخه د مدیترانه په اوجدي لاري دا کسان یونان ته رسول دي. د راپورونو له مخې ژغورل شوی کسان کالی لیمنس بندر ته یوړل شو. د لبنانی راپورونو له مخې د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه بلل شوی دی. یونانی چارواکي وایي نشته درې سوه کډوال د اونۍ په پای کې کریت ته رسیدلي دي. دوی دا هم وایي دا ښیي چې د لیبیا په څیر له هیوادونو څخه د انسانانو قاچاق لا هم دوام لري، سره له دې چې له لیبیایي چارواکو سره ډیپلوماتیک تماسونه روان دي او پر هغو فشار راوړل کیږي چې د خپلو کډوالو مخه ونیسي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زکونکو، تاسو ټول ته یو د لیبیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته شرق لاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي معادلې، چې ستاسو د کتاب د نهدېرشمې صفحې څخه پیل تر شپږ څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو البته د لوست په دې برخه کښې کیمیاوي معادلې پېژنو، چې په تېرو لوستونو کښې البته موږ او تاسو خالص مواد و نه خالص مواد وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، عنصرونه وه چې موږ او تاسو ولته د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوي وي، مرکبات مو ولوستل، او دا مو هم ولوستل چې په طبیعت کې یو سل اتلس عنصرونه پېژندل شوي دي چې په هغوی کې یو نوي عنصرونه خپله طبیعي دي چې په طبیعت کې شتون لري، او پاتې نور ټول په مصنوعي ډول سره منځ ته راغلي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې کیمیاوي معادله پېژنو، چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کېږي. البته په دې خو ټول موږ او تاسو پوهېږو چې عنصر خپله د یوې مادې یو ډول ده، او کېدای شي چې د هغوی اساسي ذره یې موږ او تاسو اټوم وبولو، چې اټوم ده، یعنی هم د څو اټومونو د یو ځای والي څخه عنصرونه منځ ته راځي، یا هم عنصرونه کېدای شي چې په مالیکولي بڼه او اټومي بڼه سره پیدا شي. او که چېرې وګورو مالیکولونه، بیا موږ او تاسو هغه مواد ته ویلی شو چې دوه یا هم څو اټومونو څخه جوړ شوي وي. که چیرې وګورو اکسیجن چې ده، یا هم اکسیجن خپله یو عنصر ده په مالیکولي بڼه سره پیدا کیږي، یعنی موږ او تاسو وایي چې دوه یو شان اټومونه درلودونکي عبارت څه څخه ده؟ عنصر څخه ده. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، موږ وایو که چیرې دوه یا څو مختلف مواد یو د بل سره یو ځای شي، د هغوی یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو د میتان د سوځېدو کیمیاوي معادلې ته ځیر سو، ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ په دې برخه کښې موږ او تاسو وایي چې دوه او یا هم څو مختلف مواد، البته څو نو عنصرونه به یو له بل سره څه شي یو د بل سره به یو ځای کیږي. لکه څنګه موږ او تاسو وګورو د میتان ګاز ده چې دوه نو عنصرونه یو ځای شوي دي. د میتان ګاز ورڅخه لاسر چې یو کاربن او هایدروجن ده، سی ایچ څلور د میتان ګاز مالیکولي فرمول ده. که چیرې د میتان ګاز واخیستل سي، د اکسیجن سره یو ځای تعامل ورکړل سي، یا هم یو ځای سي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی سمبولونه ترتیب شوي دي. البته د میتان ګاز مالیکولي فرمول او د اکسیجن ګاز سمبول څه شي سوی ده؟ خپله ترتیب سوی ده. همدغه د څو نوع موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. او ګرانو زده کوونکو، د معادلې یا هم د کیمیاوي معادلې دغه برخې ته چې موږ او تاسو وینو، دې برخې ته تعامل کوونکي مواد وایي. څنګه مواد؟ تعامل کوونکي مواد. خو د تعامل د کیمیاوي معادلې دې برخې ته بیا موږ او تاسو چې راسته طرف ته کرا لري، اوبه ورڅخه لاسته راغلي دي، البته کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي د دوی دواړو یا د دې دوه نو مختلفو موادو ترمنځ چې تعامل ترسره سوی دی، دغه مواد ورڅخه لاسته راغلي دي. چې دې برخې ته بیا موږ او تاسو د نوي مواد وایو، یا محصول مواد وایو، یا هم لاسته راغلي مواد وایو. او په عین وخت کې ګرانو زده کوونکو، تاسو د کیمیاوي معادلې په د دوو نو موادو د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ تاسو دغه ویکتور یا هم دغه غشي وینئ، چې دا غشي خپله د دې نمایندګي کوي، یا دا ویکتور د دې نمایندګي کوي چې موږ او تاسو ته په یو کیمیاوي معادله کښې محصول مواد او تعامل کوونکي مواد یو له بل څخه بیل کړي، یعنې البته د دوی ترمنځ توپیر وشوي. ازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو خپل کیمیاوي معادله او پیژندل، راځو د کیمیاوي معادلې په دې برخه کې د لوست په دې برخه کې سمبول پیژنو. چې سمبول څه شته ویل کیږي؟ البته ګرانو زده کوونکو، سمبول چې د خپل د یو عنصر یا هم د عنصرونو د لاتیني کلمې یا هم انګلیسي کلمې یو لنډې نښې ته موږ تاسو سمبول وایو. چې شو وایو؟ سمبول وایو چې د یو نوم یا هم د یو عنصر یو لاتیني نوم یا انګلیسي نوم د هغه یو لنډه نښه داغه د نوم څخه یو مخفف توري راخستل، دې ته موږ تاسو چې وایو؟ البته سمبول وایو. او بل راځو ګرانو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د ځینو کیمیاوي عنصرونو سمبولونه ترتیب کړي دي چې یو هم د هغه څخه هایدروجن ده، چې هایدروجن تاسو ویني چې نوم یې هایدروجن عنصر ده. البته سمبول په اچ تور سره شدل کیږي، د هغه د نوم یو مخفف توري یو هایدروجن توري مو یا هم د انګلیسي الفبا څخه یو توري انتخاب شوی ده. نو راځو هایدروجن عنصر پیژنو چې څه ډول عنصر ده. البته ګرانو زده کوونکو، هایدروجن عنصر چې د خپل د یو یوناني کلمې د هایدرو او جنس څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې اوبه جوړونکی ده. یعنی دا چې د اوبه جوړونکی عنصر ده چې په طبیعت کې خورا مهم عنصر بلل کیږي، چې د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، اټمي نمبر یې هم یو ده. او دوهم تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا دوهم عنصر موږ تاسو د اکسیجن په نوم سره یو عنصر لرو چې خپل دغه عنصر چې ده د نوم اکسیجن ده. البته سمبول په او تور سره شدل کیږي چې دا عنصر د یو یوناني اوکسی او جنس څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې خپل د ژوند لپاره اړین اسید جوړول دي، چې د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر هم اته ده. او درېم عنصر ته وګورئ ګرانو زده کوونکو، دا عنصر چې د خپل کاربون ده، د کاربون په نوم سره یادیږي. البته دا هم موږ تاسو وینو چې سمبول په سی تور سره شدل کیږي، د یو لاتیني کاربو څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې د چار کول دي. یعنی البته د ژوند په ټولو برخو کې کاربون پیژندل شوی ده چې زیات عضوي مرکبات خپل د کاربون عنصر څخه منځته راغلي دي. او په همدې ترتیب سره یو عنصر ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن په نوم سره یادیږي چې په ان سمبول سره شدل کیږي، اټومي نمبر یې اووه ده. دا چې دا عنصر د یوناني کلمې د نایتروجن او جینو څخه اخیستل شوی ده چې خپل د یو نوکری جوړښت د ځمکې په شاوخوا باندې کېدای سي چې د اټموسفیر فشار اته اویا فیصده چې شکري تشکیل کړي. په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، یو عنصر چې د سوډیم په نوم سره یادیږي چې سمبول ان ای شودل شوی ده، چې دا د لاتیني کلمې د نایتریوم څخه چې شوی ده اخیستل شوی ده، چې یو نرم فلز ده، چې د همهغه نایتروم نوم پر اساس باندې سمبول هم موږ تاسو په ان ای سره شودل ده. او دې چې د په اسانی سره د هوا سره کېدای شي چې شي مخامخ سي او تعاملات ترسره کړي، چې اټومي نمبر هم یو ول اټومي کتله هم مساوي ده په درویش سره. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، یو بل عنصر چې کلورین نومیږي په سی ایل سره سمبول شودل کیږي. البته دا کلورین چې د اټومي نمبر اولس ده، اټومي کتله مساوي په اووه دېرش ده، چې د یوناني کلورو څخه اخیستل شوی ده یو کلمه ده. البته چې د دې معنا چې د خپل شین ژیړ رنګ په اساس باندې دوی چې د په پراخه توګه سره کېدای چې د زنګ مواد او اصل مواد په پاکولو کې د کلورین څخه استفاده وسی. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو کوچنی گیم په نظر کې نیسو چې په دې برخه گیم په برخه کې موږ او تاسو به البته تاسو د لاندې جدول ویني چې تاسو لپاره ترتیب شوی دی. په دې لاندې جدول کې تاسو څومره عناصر پیژندل سي او څومره عناصر پیژني، چې په خپل منځونو کې به تاسو د یو ابل پمرسته کولای شي چې د لاندې عناصر نمونه واخلې. ازو ګرانو زده کوونکو، دا گیم به تاسو پوره کوي. البته چې دلته موږ او تاسو لرو چې په دې جدول کې لومړی عنصر سوډیم د پیژنو، نیکل د په ان ای سره شو د ان ای سره شو دل کیږي، مګنیزیم عنصر د ایودین د، فاسفورس د چې په پی سره شو دل کیږي، سیلوار یا هم سپینزار نوکره د، په ای جی سمبول سره شو دل کیږي، پوتاشیم د، کلسیم، سیماب، المونیم، زینک او کاربون ده. او رازو ګران زده کوونکو مور او تاسو دوراني جدول لرو چې خپل مور او تاسو مخکې هم ویل چې په پریډیک سیستم کې مور او تاسو د دوی عنصرونه وینو چې خپل دغه تناوبي جدول یا دوراني جدول یا د مندف جدول په نوم سره هم یادیږي چې یو سلو اتل سانسورونه په دې کې چې سوي دي ترتیب سوي دي چې په دغه یو سلو اتل سانسورونه کې یو نوی طبيعي دي نو ټول په مصنوعي ډول سره ماینس ته راغلي دي چې خپل دغه د عنصرونو ترتیب دای پک نړیوال اتحادی قوانینو پر اساس باندې چشتوی دی ترتیب سوی دی. نو دا چې ټول عنصرونه دي لکه موږ تاسو وپیژندل هایدروجن او سوډیم او البته پوتاشیم او کلسیم او کاربون او نایتروجن او اکسیجن او داسې نور عنصرونه دي چې دا ټول په دغه دوراني جدول کې ترتیب سوی دی. رازو ګران زده کوونکو یو هم موږ تاسو فرمول پیژنو چې فرمول څه شته ویل کیږي. البته موږ تاسو کچیری ځیر سو د سمبولونو مجموعه او د هغوی د اټومونو د نسبت مجموعه بنې ته موږ تاسو خپل څه ویلای سو فرمول ویلای سو. البته موږ تاسو د سمبولونو مجموعه یعنی کچیری وکړو د یو نو یا څو نو عنصرونو د یو ځایوال څخه چې کوم مرکب لاسته راځي دی ته موږ تاسو د هغوی هغه د سمبولونو مجموعه ته فرمول ویلای سو. یا هم کچیری وکړو دلته یو ښه مثال موږ تاسو د اوبو مثال په نظر کې ونیسو د اوبو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو لرو چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن وجود لري چې هم دغه فرمولونه په عین وخت کې کېدای شي چې موږ تاسو ته خپل د دغه مرکب د عنصر د اټومونو تعداد او شمیر موږ تاسو ته په ګوته کې لکه څنګه چې د اوبو په مرکب کې ونی دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن یو ځایوال څخه او بل سره غلي او بل ګران زده کوونکو تاسو په دې ځای کې وګورئ موږ تاسو خپل د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو کیمیاوي فرمول لرو چې په دې فرمول کې موږ تاسو وګورئ د دې موډل هم ترتیب کړی دی. یعنی د دې څخه هدف مو چې شته یعنی موږ تاسو د دغه موډل څخه چې تاسو ویني جوړښت مو جوړ کړی دی هدف مو څه ده؟ هدف مو دا ده چې یو اټوم کاربن او دوه اټومه اکسیجن وجود لري چې دغه مالیکولي فرمول دی وایي چې کاربن ډای اکساید. رغلو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نمودو ته البته موږ او تاسو مرکب په تیر لوست کې ولوستل چې د څو او یا هم مختلفو عنصرونو د یو ځایوال څخه داسې منځ راځي چې دوی خپل لومړني مواد په مکمل ډول سره لومړني خواص د لاس اور کوي چې دې ته موږ او تاسو مرکب وایو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو دغه مرکبات د کیمیاوي فرمولونو او سمبولونو پر اساس باندې ترتیبو. چیرې موږ تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نومول لومړی مثال د کاربن ډای اکساید مثال ورکو. په کاربن ډای اکساید کې موږ تاسو ته په عین وخت کې خپل د همدغه مرکب د عنصرونو تعداد د هغوی د اټومونو تعداد او شمیر موږ تاسو ته په ګوته کوي. د بیلګې په توګه وګوري په دې ځای کې د دغه مرکب د نمول لپاره موږ تاسو وایي چې دلته د کاربن عنصر چې د خپل د کاربن د اټومونو شمیر یو دی یعنی یو اټوم کاربن او دوه اټوم اکسیجن سره یو ځای سی وی دی چې په لاخره د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راغلی دی او دا هم د کاربن ډای اکساید موډل دی چې تاسو په دې ځای کې ووینئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست شراغلاس وایم او هیله لرم چې د لوست د ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تعاملونه او کیمیاوي معادلې چې د څلوېښتمې صفې څخه پیل پر نهه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. کیمیاوي تعاملات آیا پوهیږئ چې مالګه او بوره څنګه جوړیږي؟ کته ها موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تیرو لوستونو کې اول وستل چې د شیدو تبدیلیدل په مستو د موادو خوسا کېدل د اچار رسیدل په همدې ترتیب د کاغذ او لرګیو سوځېدل او د سینور د ټول د کیمیاوي تعاملات په پایله کې رامنځته کېږي او یا هم پیښیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی کیمیاوي تعامل پیژنو چې کیمیاوي تعامل ته ویل کیږي. کیمیاوي تعامل په کیمیا کې یو عنصر چې د بل عنصر سره یو ځای کیږي او یا هم یو یا یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کیږي یا یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیږي، دې عملیې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه که چیرې د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د اکسیجن عنصر سره یو ځای شي، کله چې هایدروجن د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې همدغه تعامل د دې باعث کیږي چې د هایدروجن او اکسیجن ګاز څخه اوبه په لاس راکړي. د همدا چې اوبه لاسته راځي دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سوی. په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. همدغه مالګه موږ او تاسو ویله چې لاسته راله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل و چې دغه تعامل د دې باعث سو چې مالګه لاسته راوړل سوه. پسو ګرانو زده کوونکو د کتلې د پایښت قانون وایو. لومړی یو مثال په نظر کې نیسو، داسې چې کچیری د نیلتوتیا په نامه یو محلول، یوه اندازه محلول چې د آبي رنګ درلودونکی دی، د یوې اندازې سوډیم هایدرو اکسایډ سره چې په اوبو کښې حل شوی وي د تل یا ترازو په واسطه سره اندازه او یا هم پیمانه یې کړو، وروسته دواړه مواد یو له بل سره مخلوطو. کله چې مو مخلوط کړل مخکې له مخلوط څخه چې د دوی اندازه موږ او تاسو تللې وه او وروسته د مخلوط څخه کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي په پایله کې مواد خپل رنګ ته تغییر ورکوي او په همدې ترتیب په سپین رنګ ډول سره د لوښي په تل کښې رسوب کوي. د دوهم ځل لپاره بیا همدغه مواد د تلې یا د ترازو په واسطه سره وتلو، کله چې مو وتلل اندازه مو کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دواړو موادو کتلې مخکې د تعامل څخه او وروسته د تعامل څخه یو له بل سره مساوي او برابر دي. یعنې دا چې موږ او تاسو وایو هر کله چې مواد په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي او د لاسته راغلي موادو کتله مخکې او وروسته د تعامل څخه بدلون او تغییر ونه کړي، د کتلې د پایښت قانون په نوم سره یادیږي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله پیژنو، چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي. کیمیاوي معادله خپله د دوو یا څو مختلفو موادو یو ځای کیدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې د میتان ګاز د سوځېدو کیمیاوي معادلې ته ځیر شو، موږ او تاسو وینو چې د میتان ګاز CH4 د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دلته یوه اندازه میتان ګاز سوځول کیږي او بالاخره اوبه، کاربن ډای اکسایډ او یوه اندازه انرژي موږ او تاسو ته په لاس راکوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو د وینو د خپله یوه کیمیاوي معادله ده چې یو نوع یا څو نو عنصرونه یا څو نو مواد او یا هم مرکبات یو له بل سره تعامل کوي او بالاخره موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي چې دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده. په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو یو غشی یا هم یو وکتور چې دغه وکتور موږ او تاسو ته د تعامل لوری راشي او په عین وخت کښې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ توپیر راشي او په همدې ترتیب موږ او تاسو د دوه نو موادو ترمنځ د پلس یا هم د جمع یا هم مثبت علامه چې وینو دا معنا لري چې دغه دوه نو مواد یو له بل سره یو ځای کیږي. او په همدې حالت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو همدارنګه نور نښې نښانې هم لرو په کیمیاوي معادلو کښې چې ځینې وختونه موږ او تاسو د مادې حالتونه بیانوي چې هغه د مادې حالت موږ او تاسو د انګلیسي الفبا په تورو سره ښودلی سو. نو د مادې حالتونه موږ او تاسو ویلی چې بیانوي. نو لومړی حالت که چیرې یوه ماده په ګاز حالت کې وي، موږ او تاسو کولی شو چې د هغه مادې په څنګ کې د جي توري یا حرف اضافه کړو په همدې ترتیب مایع حالت په ال سره او جامد حالت په اس سره او د اوبو محلول حالت بیا په ای کیو سره ښودل کیږي. ګران زده کوونکو، تاسو په دې مادې لږ شي ویني چې لومړی دوه اټومه هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. د دوی ترمنځ جمع علامه د دې یادونه کوي چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او اوبه په لاس راکوي. زه ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وایو چې کیمیاوي تعاملات مختلف ډولونه لري چې یو هم له هغوی څخه جمعي تعاملات دي. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کیدو څخه یوه نوې ماده موږ او تاسو ته په لاس راکړي، عبارت د کیمیاوي جمعي تعامل څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو، د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې دا دوه نوه ګازات یو له بل سره تعامل وکړي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې اوبه خپله په مایع حالت سره موندل کیږي. لکه تاسو چې وینئ، موږ او تاسو مخکې هم وویله چې همدا حروف د لکه اوس چې د هایدروجن پر څنګ دی، د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي او په همدې ترتیب د اوبو مالیکول په څنګ کې چې نوشته دی، یعنی دا چې دا په مایع حالت وجود لري، دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویل. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د سون موادو تعامل وایو، چې په دې ځای کښې دا سون مواد چې دي، د موادو چټک تعامل له اکسیجن سره چې له لمبې او تودوخې سره یو ځای وي، کیدای شي چې د سون تعامل رامنځته کړي او یا هم د سون تعامل په نوم سره یادیږي. د بیلګې په توګه، د کاربن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي. کله چې یو ځای کیږي، اکسیجن یوه اندازه د یوې لمبې یا تودوخې په ډول سره سوځول کیږي او بالاخره د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې د کاربن ډای اکساید مرکب او په همدې ترتیب یوه اندازه انرژي او یا هم تودوخه په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تعویزي تعامل وایو چې تعویزي تعامل څه ته ویل کیږي. که څه هم تاسو پوهیږئ د نوم څخه چې تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای د نورو عنصرونو په واسطه عوض شي او یا هم ډک شي، عبارت له تعویزي تعاملات څخه دي. د بیلګې په توګه، د مګنیزیم عنصر د هایدروکلوریک اسید یا HCl تیزاب سره تعامل کوي چې مګنیزیم خپله په جامد حالت سره موندل کیږي او هایدروکلوریک اسید په اوبلن حالت. نو په همدې ترتیب، کله چې دا دوه نوه مواد یو له بل سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید مالګه په لاس راکوي او په همدې ترتیب هایدروجن ګاز ازادوي. نو موږ او تاسو وایو چې دا خپل یو تعویزي تعامل دی، داسې چې د مګنیزیم عنصر د هایدروجن عنصر ځای ونیوي او هایدروجن عنصر کلورین بیا د مګنیزیم سره یو ځای شو. په همدې ترتیب، په لاندې مثال کې هم تاسو وینئ په دې مادې لږ شي چې HCl تیزاب د سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، په نتیجه کې دوه مالیکوله سوډیم کلوراید مالګه او اوبه په لاس راکوي، داسې چې سوډیم د کلورین عنصر سره د هایدروجن ځای ونیوي، هایدروجن رالی د سوډیم هایدروکساید په مرکب کښې د هایدروکسیل سره یو ځای سو او د سوډیم ځای ونیوي، چې همدې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات وایو. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د تجزیوي تعاملاتو برخې ته راورسېدو چې تجزیوي تعاملات څه ته ویل کیږي. که څه هم موږ او تاسو د عنوان څخه پوهیږو چې دا هغه تعاملات ته ویل کیږي چې تجزیه کیږي، یعنې دوی هغه تعاملات دي چې د هغو په واسطه یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې به تجزیه شي. لکه د اوبو مرکب چې په خپلو لومړني اعضاو باندې تجزیه کیږي، یعنې کله چې اوبه موږ او تاسو وایو یوه اندازه تودوخه یا حرارت ورکول سي، وروسته هغه په خپلو اولنۍ اجزاو باندې تجزیه کیږي چې یو هایدروجن او بل به اکسیجن ګاز لاسته راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د فلزاتو تعاملات د غیر فلزاتو سره چې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه موږ او تاسو وپېژندل. اوس کولای سو چې ووایو چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولای سي او که نه. فلزات غیر فلزات سره تعامل کوي. د امور او کاسته مالګې په لاس راکوي، یعنی دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي، چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې استفاده کوو، او همدارنګه د بیلګې په توګه کلسیم، زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کیږي، چې دوی بیا د غیر فلزات سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ تاسو ته لاس راکوي. راځو د سوډیم عنصر، د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کې موږ تاسو وینو چې سوډیم کلوراید مالګو څخه لاس راځي، سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایډ په لاس راکوي، او پوتاشیم یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي موږ تاسو دغه فلزات اکسایدونه لاس راکړي، او په دې ترتیب مګنیزیم دی چې د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکساید لاس راکوي. د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره، چې آیا غیر فلزات په خپل منځونو کې تعامل کولی شي او که نه. موږ تاسو مخکې هم ویل چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی شي، او په همدې ترتیب غیر فلزات بیا په خپلو منځونو کښې هم کولی شي چې تعامل ترسره کړي. که چیرې غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاسته راځي، نو هغه جوړ شوي مرکباتو د اټمونو په منځ کښې د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري، یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کښې وجود لري د دوی د اټمونو ترمنځ. لکه تاسو چې وینئ په دې معادله کښې هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي، یعنی دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټمونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې دوی یو یو الکترون جوړي ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه. دریم څپرکی پنځم لوست د اووه دېرشمې صفحې څخه پیل تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، په مختلفو ځایونو کښې د هغوی استعمال وه، راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلې؟ او په همدې ترتیب خوږې مېوې آیا تاسو خوړلي دي، لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري. همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري، لکه لیمو، نارنج، آیا کېدای شي چې دا مو هم خوړلی وي؟ د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو، چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي، او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو عضفوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کیږي. کیدای شي چې هغوی عضفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایترونه، الدیهایدونه، کیتونونه، او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه، او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي ګروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکباتو کښې بیا کیدای شي ګرانو زده کوونکو چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونه یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونه باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړې فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي د او په هایدروکاربونونو کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي، چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بیلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو، چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده، یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه عمومي فرمول خپل آر یا رادیکال رابطه او اچ ده، چې او اچ خپله دلته د الکول وظیفوي ګروپ ده، چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده، چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري او د په همدې رابطې پر ځای باندې کیدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي عمومي فرمولې آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده، بیا په همدې ترتیب، یعنی د رادیکال پر ځای کولای شو چې هر نوع مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم ایواز کړو. چې د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وازه شوي دي یا هم مرکبات وازه شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف مختلف ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونه ته، چې خپله الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي، چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي، هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي، چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو، چې خپله عمومي فرمول په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي. او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده، د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای سو چې په دوو طریقو سره وښیو، چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوو طریقو سره ونمونو، چې یو هم ایوپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بیلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فرمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وزه کړي دي. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو، او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو، هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وز شوی وي یا د رادیکال پر ځای باندې وز شوی وي، لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده، او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو، وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو، میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو، داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده، هغه به په موږ او تاسو په او ال ورستاده باندې بدل کړو. د بیلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فرمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو، دا مرکب خپله میتان ده. ته چې میتان سو دلته د اخیری کلمه یا هم تور یا حرف چې ایده د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول می تانول یا هم بیو تانول داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو لکه پروپانول دا به د آیوپک په طریقه سره د الکانونو د الکولونو نوم ایښودنه ده ازو ګرانو زده کوونکو میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی دا الکول چې د خپله یوه بیرنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده 15 درجې په سانتی ګرید په د تودوخې په 15 درجې د سانتی ګرید کښې په ایشیدو راځي چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقدیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکولو په نوم سره هم یادول په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه چې د یو کتلس چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینګ اکساید او د کروم او همدې ترتیب 400 درجې د سانتي ګرید کښې د دې کتلس په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کېږي چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو د محلل په توګه په ورنسو رنګونو همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کېږي د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي کیدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي او که چیرې مقدار یې 15 ګرامو ته ورسېږي ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې شي اوسي مخلوط هم اوسي له میتایل الکول څخه په نکلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کېږي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو د الکولونو مختلف ډولونه دي لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي چې دا هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي چې دې ډول ته موږ او تاسو کیدای شي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی سو لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان ډایول وجود لري یا هم داسې نومولی سو او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنې کښې موږ او تاسو وایي کله چې اورزنځیر انتخاب شو په همدې ترتیب چې مارا ګزاري وشوه نو وایي چې لومړی دوام او درییم یعنې دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده وایي چې لومړی او دوام درییم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري یعنې دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو دوه قیمته الکول دی د انتي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیه وسایطو کښې کارول کېږي چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده په مایع حالت پیدا کېږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي. او ګلسرین چې د ګران زده کوونکو هغه یو درې کمتال کول د چې خپل ټینګه او بیرنګ مایع ده، خوش خوند لري، په اوبو کې حلیږي. او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انټي فریز ماده، او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کې ترې استفاده کیږي. او داسې په مختلفو ځایونو کې هم کېدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ارزونه لرسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب وایست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پرې په پاک الله مو سپارم. شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنې. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه یو ځل بیا تاسو ټولو ته ګرانو زده کوونکو د لسم ټولګي کیمیا مضمون شپاړسم لوست شراغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اوګدرو اصل. که زه موږ او تاسو د یو سلو او پنځوسمې صفحې څخه پیل پر یو سلو شپږشپېتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تېرو لوستنو کې د مادې غدری ګونه حالتونه و جامدات، مایعات، غازات و پامدی اساس باندې بیا موږ او تاسو د اډیال غازات او د غازاتو د لپاره ځینې قوانین درلوده چې د اوګدرو قانون یا د اوګدرو اصل هم د هغو قوانینو له جملې څخه شمیرل کیږي. چې د اوګدرو قانون چې د خپل د غازاتو د مولونو شمیر او حجم ترمنځ اړیکه په ثابت فشار او تودوخه کې څیړل دي. یعنی د غازاتو د مولونو شمیر او د حجم ترمنځ اړیکه موږ او تاسو ته بیانې وي چې د دې قانون له مخې د غازاتو د تودوخه او فشار په یو شان شرایطو کې د مولونو د شمیر سره مستقیمه اړیکه لري. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلای شو چې د ایدیال غازاتو مساوي حجمونه مساوي شمیر مالیکولونو درلودونکي دي. یعنی که چیرې موږ او تاسو ووایو په ثابت فشار او ثابته تودوخه کې د مولونو شمیر د حجمونو سره یو شان دي، یعنی مساوي شمیر حجمونو درلودونکي دي. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، په دې مثال کې موږ او تاسو وینو دلته چې یو هم د هایدروجن او نایتروجن غازاتو مین چې دواړه غازات دي، یو حجم نایتروجن چې دي یو حجمه او هایدروجن چې دي درې حجمه دي، چې په لاخره په نتیجه کې موږ او تاسو ته دوه حجمه د امونیا غاز په لاس راکی. نو ځکه وایو چې د ایدیال غازاتو مساوي حجمونه د مساوي شمیر مالیکولونو درلودونکي دي. د ایدیال غازاتو قوانین تر ازو ګرانو زده کوونکو، د ایدیال غازاتو قوانین عبارت د بایل قانون څخه وو. چې د بایل په قانون کې موږ تاسو ته ویلي وو کچيري تودوخه ثابته وساتل شي، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې د معقوله متناسبه وه. په همدې ترتیب د 40 قانون وو، چې د 40 په قانون کې موږ تاسو ته ویل کچيري فشار ثابت وساتل شي، د حجم او تودوخه ترمنځ رابطه مستقیمه اړیکه وه. او په همدې ترتیب سره د اوګدرو قانون دی، چې موږ تاسو د اوګدرو قانون یا اصل کې هم ویل چې د هغوی د مساوي شمیر مالیکولونه د چار سره د مولونو سره د مساوي شمیر حجمونو درلودونکي دي. دا په همدې ترتیب د ایدیال غازاتو د قانون څخه یو هم د دالتن قانون دی، چې راتلونکي لوستونکو کې به موږ او تاسو ولولو. د ګرهام قانون دی، او داسې نور قوانین دي چې یو یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. لومړی راسي د غازاتو یا هم د ایدیال غازاتو عمومي معادله په یاد ولرئ چې پی وی مساوي کیږي ان آر پی سره. چې په دې ځای کې موږ او تاسو راځو یو مثال هم مهاله وو په دې معادله باندې، چې یو مثال راکړی د ګرانو زده کوونکو، چې یو ایدیال غاز د بایل په 425 ملي متر د سیما فشار کې او حجم یې 238 ملي لیټر نیولې دي، او د هغه مقدار مول چې 825 ملي متر د سیما په مول دی، په نوموړي غاز باندې تاسو د وارد شوي تودوخه پیدا کړئ. یا هم وارد شوي تودوخه مو باید لاس ته راوړو. تینا معلومه ده یا تو دو خنه معلومه ده گران زکون کو ده هر کمیات پر ځای باندې خپل قیمت په فرمول کې وځه کی چې پی مساوي کیږي موږ تاسو وایي چې تی یعنی تو دو خ بیر پیدا کو ده تی یا تو دو خ د پیدا کول لپاره موږ تاسو د اړیل غازات عمومي معادله لرو په دې معادله کې موږ تاسو د دې لپاره چې تی پیدا کو دواړه طرفونه د تی په ذریبونه باندې په ان ار باندې تقسیم وو چې بیا دلته ان ار د ان ار سره د دې طرف ته اختصاری ریوارد تی پاتیږي یعنی تو دو خ پاتیږي دو خ به مساوي سی پی وی سمپر ان ار سرا نو رازو دلته ګرام زكون کو دې فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه موږ او تاسو وځه کړل دې ترتیب سره وګوري چې مشابهات سره چې شکیږي اختصاریږي اټموسفیر د اټموسفیر سره اختصار شو په دې ترتیب سره دلته پات شو یوازې هغه درجه د کلوین د مول سره په دې ترتیب لیټر سره او بل اخره موږ او تاسو دلته د دنیا په بلک ضرب او بیا مو یو د بل سره تقسیم کړل ساده مو کړل چې بل اخره موږ او تاسو 250 درجه ده کلوین په لاس راکړي په دې اساس د دې فرمول په واسطه کولای شي چې نور مختلف غازاتو تودوخه لاس ته راوړو راځو ګرانوز د کون کو د غازاتو کثافت وایو چې د غازاتو کثافت کچی دي تاسو د یو غاز مولی کتله د هغوی پر یو مول حجم باندې په ستاندرد شرایطو کې تقسیم کړئ نو تاسو د غاز مولی کثافت لاسته راوړئ د بیلګې په توګه موږ او تاسو وایو کچی دي د غاز هغه مولی کتله یعنی د یو غازی ماده یو غازی ماده مولی کتله چې مثال په مول سره چشکو اندازه کوو مولی کتله د هغه غاز پر یو مول حجم باندې اس ټی شرایط کې ستاندرد شرایط کې تقسیم کړو بیا موږ او تاسو چې په لاس راکې د غاز هغه مولی کثافت په لاس راکې هزو ګران د کون په دې فرمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلو چې په دې مثال کې موږ او تاسو وینو کچیر اکسیجن غاز کثافت 350 درجه د کلوین او 2.5 اتموسفیر تودوخه فشار کشي پیدا کړي په هغه صورت کې چې د اکسیجن د غاز مالیکولي کتله مساوي په 2.5 ام یو سره او یا هم مول سره فرمول لرو ګرانو زده کوونکو په فرمول کې رازو یعنی کثافت مساوي کیږي د کثافت مولی کثافت مو مساوي کیږي مولی کتله را کړې و چې د دلته 2.5 اتموسفیر فشار ضرب 2.5 مولی کتله ده 2.5 ګرامه مول او یا هم وایي چې ام یو تقسیم د اکسیجن غاز موږ او تاسو ته حجم را کړی دي چې هغه مساوي دي په اتموسفیر سره موږ او تاسو کولای شو چې هغه داسې ولیکو چې 0.082 لیټر ضرب اتموسفیر مول ضرب کلوین او په همدې اساس د کلوین قیمت مو هم ولیکي اوس نو دا مساوي کیږي مشابهات د مشابهات سره اختصار وو اتموسفیر د اتموسفیر سره اختصاریږي مول لیټر د مول لیټر سره اختصار شو کلوین په همدې ترتیب سره یو د بل سره مزر یو پر بل باندې متقسیم کړ 2.9 ګرام لیټر په توان د منفي یو پات سو په همدې ترتیب کولای شو ګرانو زکوونکو د د غازی موادو یا د غازی ماده هغه مولی کثافت باندې ترتیب سره د دې فرمول د لارې لاس ته راوړو پرانو د کون کوس د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د دالتن قسمی یا جزئی فشار یا د غازاتو مخلوط وایو چې په 1901 میلادي کال کې د جان دالتن د یو چې یو لړ علمي تجربې په بنسټ باندې داس یو پایلې تر لاسه کړل چې د غازاتو د مخلوط څخه د یو ډک لوشي پر دیوالونو باندې وارد شوی فشار د غازي مخلوط د تشکیل کوونکو اعضاو د غازاتو د هر یو مجموعي فشار څخه عبارت دی نو پر همدې بنسټ د یو غازي مخلوط ټاکل شوی فشار باید د غازاتو د حجمي د جمعي له حاصل سره مساوي اوسي یعنی داسې کچیر د مخلوط هر یو جز د لوشو حجم یوازې ځان ته ونیسي او د لوشو پر دیوالونو باندې فشار واچوي نو د دالتن جزئي فشارونه سره سم کېدای شي چې وایو چې د یو غازي مخلوط جمعي فشار د غازاتو د هر جز فشارونو د جمعي حاصل څخه عبارت دی یعنی جزئي یا قسمي فشار موږ تاسو داسې تعریفو کچیر یو غاز په یوې کچیر یو غاز
په یوازې توګه په یو لوښ کې ځای ونیسي، خپل جزئي فشار او معادل فشار یې د لوښ پر دیوالونو باندې وارد کړل شي. دې ته موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار وایو. یا هم په داسې ویلی سو چې د غازاتو هغه د فشارونو حاصل جمع چې ده د مخلوط د فشار سره مساوي ده، او هر یو غاز چې ده فشار ته موږ قسمي یا جزئي فشار وایو. نو په دې شرایطو کې غازات چې دي یو له بل سره داسې په دې شرط چې دوی یو له بل سره تعامل نه کوي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. که چېرې موږ تاسو وګورو فشار ښه مثالونه نور هم ورکولی سو، عمومي فارمولې په دې اساس باندې موږ او تاسو لرو چې یو مساوي کېږي مجموعه. موږ او تاسو ویل چې مجموعه یې د مخلوط فشار د غازاتو د فشارونو د حاصل جمع څخه مساوي ده په دې سره. او بل په همدې ترتیب ټوټل فشار موږ او تاسو وایو چې د مولونو شمېر آر ضرب تي تقسیم پر حجم باندې. په همدې اساس هم کولی سو چې موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار په غازاتو کښې محاسبه کړو. رضو ګرانو زده کوونکو، د دالتن قسمي یا جزئي فشار موږ او تاسو ولوست. رضو اوس د غازاتو د مالیکولونو د خپرېدو او د ننوتنې په اړه د ګرهام قوانین وایو، چې ګرهام په خپل قانون کښې موږ او تاسو ته په 1890 میلادي کال کښې چې خپله ګرهام یو انګریزي یا انګلیسي پو توماس ګرهام نومېده، چې خپله په بېلابېلو غازاتو باندې د خپرېدو چټکتیا په ډیفیوژن او د ننوتنې د افیوژن په نوم د نوم سره څه کړله عملیو پر اساس باندې وڅېړله، او خپله دغه خپرېدنه یا ډیفیوژن چې وه هغه اصطلاح ده چې خپله د یو محیط څخه بل محیط ته د موادو د کتلو د حرکت په اړه استعمالېږي. یعنې که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، کله چې موږ او تاسو په یو محیط د یو محیط څخه بل محیط ته، مثال په ډول که چېرې خواړه د پخېدلو په حالت کې وي، که چېرې خواړه د پخېدلو په حالت کې وي، له لوښو څخه غازات بهر ته وځي او په چاپېریال کښې خپرېږي، محیط کې خپرېږي، چې موږ او تاسو د خپلې شامې په حس باندې یا د شامې په حس باندې کولی شو چې د غذا بوی حس کړو. چې دغه خپله یو څه شی د خپرېدنه ده، ډیفیوژن دی. نو ګرهام وموندله چې له غازاتو د ننوتنې هغه چټکتیا چې په غازي محیط کښې خپرېږي د غازاتو د کثافت له جذر مربع سره مستقیما متناسبه ده، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. دوی هغه چټکتیا، غازي چټکتیا چې وه هغه څه شی ده په محیط کښې، په غازي محیط کښې د غازاتو د کثافت جذر مربع سره مساوي ده. ډیفیوژن خپرېدنه او افیوژن ننوتنه وه چې موږ او تاسو وویل د غازاتو. او بل ګرانو زده کوونکو، په 1868 کال کښې ګرهام په همدې ترتیب سره د هغه په غازاتو کښې د هغوی د دیوالونو له کوچنیو سوریو څخه چې د غازاتو د نفوذ په اړه، مثال په همدې ترتیب د یو غاز د مالیکولونه نفوذ د هغوی د مالیکولي حرکت د دیوال ترمنځ یو تخلل دی. یعنې د مالیکولونو د تېرېدو قانون د مالیکولي خپرېدنې له قانون سره سم یو شان دی. دا موږ او تاسو لپاره په 1868 میلادي کال کې ګرهام بیان کړل. او په همدې ترتیب یې وویل چې د غازاتو د تېرېدو چټکتیا د دیوال او د تېرېدو نیم تېرېدو وړ غشا د مالیکولونو د کثافت د جذر مربع او د هغوی د مالیکولي کتلې له جذر مربع سره معقوصا متناسب ده، لکه څنګه چې تاسو په دې دوو فورمولونو کښې وویني سم صحیح واضح شوي دي. ازو ګرانو زده کوونکو، د غازاتو حرکي نظریه وایو، چې د غازاتو حرکي نظریه کښې موږ او تاسو وایو چې د غازاتو حرکي نظریه تر اوسه پورې که چېرې تاسو فکر کړي وي اډیال غازاتو مهم خواص د غازاتو د قوانینو لاندې، لکه د بایل قانون و د دالتن قانون د ګرهام قانون د اوګدرو قانون او اصل و، دا موږ او تاسو مطالعه کړ. ولې پوښتنه پیدا کېږي چې غازات د نوموړي خواص له ځانه څخه ولې شي؟ نو په همدې اساس دا تاریخ ثابته کړله چې خپله تجربې ثابته کړله او د تجربو پر بنسټ باندې ټینګ او ویلی سو موږ او تاسو چې دغه نظریې د موډل پر بنسټ یو ډېر ټینګې دي. نو په همدې اساس د غازاتو هغه د موډلونو پر بنسټ کېدای شي د سیستم فورمول او خواص موږ او تاسو لپاره چې شکرې روشن کړي. نو د غازاتو حرکت نظریه هغه نظریه ته یا هغه حرکت نظریه ته ویل کیږي چې د غازاتو طبیعت او فزیکی ماډل د حرکت څرنګوالی روشن کوي. چې دا نظریه موږ تاسو کولای شو چې د دې نظریه فرضیه په لاندې ډول سره واضح کړو. لومړی غازات چې د ډیرو زیاتو کوچنی ذرو اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. د غازاتو جوړونکو اټومونو او مالیکولونو په پله پسې په حرکت کې دي او حرکت یې غیر منظم، چټک او په یو مستقیم خط باندې دي. غازاتو کې مالیکولونه او اټومونه یو له بل څخه جلا دي، خو ځای لري، خو هیڅ د جاذبې او د دفع قوه د غازاتو د اټومونو او مالیکولونو ترمنځ شتون نه لري. په غازاتو کې د ذرو حرکت په بیلابیلو وختونو کې کیدای شي چې چټک یا ورو وي. دا د غازاتو هغه حرکي نظریه مهمې فرضیه وي. موږ او تاسو ولوستل. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو. په ارزونه کې اوس سوالونه مطرح شي. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نن نیوز درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 1 11.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت له تاسو سره ده.